دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې پاړي او شمیر رپورټونه او شنن در خبرو د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو چې پامیر ساحل یې وړاندې کړو د اسلام آباد د غونډې د دوو ګوندونو پرته ټولو د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورکړولو غوښتنه کړې د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي پاکستان ورته په کورمه کې د فعالیتونو پای ته رسولو ویلي او امریکا پر روسیې او چین غږ کړی چې د شمالي کوریا د توغندي نننۍ ازموینې پر سر دی د هغه هیواد ضد مستقیم اقدامات وکړي بشپړ خبرونه د قبایلي اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ټول ګوندیزې غونډې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې قبایل د سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي تیر مازیګر د ټول ګوندیزې غونډې په پای کې وایي اعلامیه منظوره شو چې پکې راغلي چې د قبایلو اف سی آر قانون دی ختم شي او د پاکستان قضایي او عدالتي نظام دی وروغځول شي اعلامیه د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي ولس ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او قبایلو ته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکړي دا اعلامیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی پرته ټولو ګوندونو لاسلیک کړه تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مشال راډیو ته ویل قبایل دی له نورو پښتنو جلا نه ساتل کیږي
پول کې لوی خبره ده چې کوم را به ته د فاټه ته د نورو پښتنو سره ته دې نه ولي کټ کوي تاسو چې دا نه د دې پښتنو نه کټ او د افغانستان د پښتنو نه جوړ نه کټ کوي نتیجه به شي کوم دا جنگ جګړه به کنه
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي پرونی غونډې ته په وینا کې ویل د پاکستان پارلمان په قبایلي سیمو کې د مداخله هیڅ آئینی حق نه لري د عوامي نېشنل ګوند په قربتوب په اسلام آباد کې شوې غونډې ته د واکمن مسلم لیگ نون او تحریک انصاف استازي نول ورغلي د ویپول ډاکټرانو سازمان وایي د پاکستان حکومت ورته په کورمه کې د خپل کار پای ته رسولو ویل دي د سازمان تیر ورځ په یو بیان کې ویل چارواکو ورته له نوې اجازتنامې ورکولو انکار کړی او په دې ډول یې دوی اړکړي چې په صدۍ او لیزو کې خپل 14 کلنۍ فعالیت پای ته ورسوي د ویپول ډاکټرانو سازمان وایي په یو ونې کې به په کورمه کې خپل کار ختم کړي دا سازمان په وروسته پاتې او جګړه ځپلو سیمو کې خلکو ته وړیا روغتیايي خدمات رسوي ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې پر راتلونکو غونډه کې سره وویني دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه او ویل د لیدو پریکړه څو ورځې مخکې د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې شوې وه
As always we underline Pakistan's support
mung da Afghanistan pa mashari aw malkiyat da talpati sule aw sabat paala da mlatar tingar kaw da general assembly da gunde pa moka da hum yo mulaqat de chirpi ghor shwe aw dwaala hewadunu pre ittefaq kade de
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په اړه لاسنې دی ویلي خو په لوی اختر کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو اترو کولو اشاره ورکړې وه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي د وزارت ویان دولت وزیري بیګا مشال راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو په اوړي کې وسلوال پرمختګ ته پرېنو خدل او هغوی ته یې تاوانونه ور په برخه کړل وزیر ویل په اوړي کې د وسلوالو فشار زیات و خو د دوی د عملیاتو له کبله د جګړو شدت کم شو طالبانو سږ کال د پسرلی له پیله د منصوري په نوم عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون یې په یو شمېر سیمو کې لوی بریدونه وکړل دا مشال راډیو دا او تاسو خبرونه اورئ په افغانستان کې تختول شوی فنلنډي خزه خوشی کړل شوی ده د اپریشن مرسی په نوم خیریه ټولنې تیر مازیګر په یو بیان کې ویل دا خزه د می پر شلمه له کابله تختول شوی و چې پرون خوشی شوی ده د فنلنډ د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د دې خبر تصدیق کړی دی خو د امنیتي وجوهاتو له کبله د دې خزه او د هغې سویډنی ټولنې نوم نه دی یاد کړی چې دوی ورسره کار کاوه د فنلنډ د بهرنیو چارو وزیر پرون په پلازمینې هلسنکی کې خبریالانو ته ویل له دې خزه سره یې خبرې کړې دي او د هغې د خوشی کولو په بدل کې هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړي امریکا پر چین او روسیه غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د کنټرولولو لپاره دی د هغه هیواد پر ضد مستقیم اقدامات وکړي د بهرنیو چارو وزارت وایند ریکس ټیلرسن نن په یو بیان کې ویل چین شمالي کوریا ته تیل ورکوي او روسیه د شمالي کوریا وګړو ته د کاري موقعو ورکولو تر ټولو لوی هیواد دی. دوی ویل چین او روسیه باید د مستقیمو اقداماتو په کولو پیانګیانګ ته دا ښکاره کړي چې د هغه هیواد د توغندیو بې پروا ازموینې نه زغمي. ټیلرسن دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې نن سهار وختي شمالي کوریا د دویم بالستیک توغندي ازموینه وکړه چې د جاپان له پاسه تیر شو. هلته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر دې ازموینې وروسته بیړنۍ غونډه وربللې ده. امریکایي او جنوبي کوریایي چارواکي وایي د پیانګیانګ توغندی د جاپان له شمالي ټاپو څخه تیر شو او په آرام بهر کې پریوت. دوی ویل دا توغندی دومره لرې ولاړ چې د امریکا تر واک لاندې د ګوام خاورې ته رسېدای شو، خو هغې سیمې ته یې اصلا هیڅ ګواښ نه دی پیښ کړی. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي نننی توغندی د ځمکې له سطحې څخه 120 کیلومتره لوړ وو او 3200 کیلومتره فاصله یې طی کړه. د افغانستان د نومیالي ادیب استاد سعدالدین شپون جنازه له کابل لغمان ته وړل شوې. نوموړی د یکشنبې پر ورځ د 43 کلونو په عمر کې د امریکا په ویرجینیا ایالت کې ومړ. د ارواښاد شپون جنازه نن سهار د کابل هوایي ډګر ته ورسېده او له هغه ځایه لغمان ته وړل شوه چې هلته له وصیت سره سم خاورو ته سپارل کېږي. او په کابل کې د چهارشنبه یا شروع د ورځې تر چاودنې وروسته زیمبابوې خپل هغه لوبغاړي هیواد ته ستانه کړي چې په شپږیزې ټورنامنټ کې یې د ګډون لپاره افغانستان ته تللي ول. وړمه ورځ د الکوزي نړیوال لوبغالي ته نږدې په ځانمرګي برید کې درې کسان ووژل او 12 شوبل شول. د زیمبابوې د کرکټ ادارې پرون ویل لوبغاړي یې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا اداره وایي په هیڅ صورت نه پرېږدي چې لوبغاړو امنیت ته یې ګواښ پېښ شي. د زیمبابوې لوبغاړو تر تګ وروسته د افغانستان د شپږیزې په ټورنامنټ کې اوس له افغانان ولا یوازې د جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او سریلانکا بهرني لوبغاړي په سیالیو کې برخه اخلي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. محمد عمران د کرنسی او آثارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.83 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.50 روپۍ. یو ریال په 28.90 روپۍ او 28.10 روپۍ. او یو درهم په 28.60 روپۍ اخیستل کیږي او 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 308 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او محمد عمران وړاندې کول. د اسلام آباد ټولګندیزي غونډې د قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کړې خو دوه ګوندونو مخالفت کړی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې سره وویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو سفرونو په اړه رپورټ لرو. هلته د لوړګي اوسیدونکو وایي له دوه اونیو راهیسې د انټرنیټ خرابوالی د دوی کاروبارونه اغیزمن کړی دی.
تیر څو هفتونه هغه پیټی سیل ایکسچینج چې کومه مشینری دو هغه ناکاره شوی دو.
هم نیټ ډیر زیات خراب دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په اوړي کې یو وسلوال پرمختګ ته پرې نه شودل.
زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ مشال ریډیو خاورې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د نېشنل ګوند ټولګندیزې غونډې له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې قبایل دي سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. تیر مازګر د غونډې په پای کې یو اعلامیه منظور شو چې د پښتونخوا ملي عامه ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې پرته یې ټولو ګوندونو ملاتړ وکړ. په اعلامیه کې راغلي چې په قبایلو کې دي د اف سی آر قانون ختم شي او پاکستانی قضایی نظام دی اور وغزول سی. سراج زهیر نور معلومات راکوي.
اسلام آباد کې یو مقامی هوټل کې د زیارت پورس د عوام نیشنل ګوند د سوري لاندې په فاټه اصلاحاتو باندې رابلل شوي ټول ګوندې غونډه کې ګډونوالو د قبیلې سیمو د اصلاحاتو لړکې خپل خپل تجویزونه وړاندې کړل. د غونډې وروسته ګډه اعلامیه جاري شوه کومه چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اچکزی او د جمعیت علوم اسلام فیډرلي د مشر مولانا فضل الرحمن نه علاوه د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو لاسلیک کړه. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې قبیلې سیمې د پایني توګه خیبر پختونخوا کی ورګډ کړي شي، د قبایلی سیمونو دی اف سی آر ختم کړي شي او باضابطه عدالتي نظام دی ور وغځول شي، د فټه ولست دی ټول قانوني آئینی او بنیادی بشری حقوقونه ور کړي شي، د قبایلو د پرمختګ لپاره دی لسکلنه ترکیاتی منصوبه جوړ کړي شي او فټه ته دی په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ور کړي شي. لمشل دی ډیو سره خبرو کې داوا منشتل ګوند مشر اسپندیر ولی خان د ټول ګوندې سي غونډي او د فټه اصلاحاتو پاړه وي
ټول کلوي خبره دا چې مرا بیٹا دا فاٹا دا دے نور پختنو سر دا دے نے ولی کٹ کا بیٹا سو چھ دانا دا دے پختنو نے کٹ کے او دا افغانستان دا پختنو نے دور نائن کٹ کری نتیجہ بیسی ہندہ کا جنگ جگڑے بھائی کا نا
دے مکہ دا فٹ اصلاحات لڑکی دا پختنخوا ملی عوامی گون مشر محمود خان اچکزی او ایل دا قبیلو دا مسئلہ دیرا حساسا مسئلہ دا بائید چھ پا دے مسئلہ باندے بین الاقوامی یا قومی کانفرنس راو بلیل شی
زدا په بشپړ توګه وایم چې د پاکستان پارلیمان کې فاټا کې مداخلت کوي دا بیخي غیر آئینی ګام دی. دوی هیڅ حق نه لري. د پاکستان د پارلیمان په فاټا کې هیڅ آئینی کردار نشته. د پاکستان آئین راواخله یوازې سلور ماده حل ته عملی کیږي. موږ هم د اف سی آر ملاتړي نه یو. ختمې کې موږ هم غواړو هر تنت د ووټ حق وي. پولیټیکل ایجنټ باید جرګې ته جواب ورکړي. پولیټیکل ایجنټ به د خلکو سختن نه جوړیږي بلکې د هغه ځای خلک به مالکانان وي.
د خیبر ایجنسی نے قومی اسمبلی غړی حاجی شاہ جگل مشال ریڈیو تا اویل چې نن د ټولو پښتنو مشران د قبیلی سیمو په دې مسله باندې رائے یوځای شوی نو دوی هیله لري چې دا مسله به اوس هوار شي.
دا یو ډیر غټ اچیومنت ګڼم چې هغه باندې د این پی موقف کلیر شو او زموږ حکومت ته حکمرانو ته ادارو ته دا پته ولګېده چې این پی سم موقف دی. بل غټه خبره دا وشوه چې اسفندیار خان ټولې خبرې کلیر کړي چې کله سکاټلند حواله ورکولی شي یا د کی تیمورا والا ور کولے شی یا سودان والا ریفرنڈم پا والا شور کولے شی نہ کو سٹیٹس بدلے دو اگر کو آرٹیکل 1 لان نو ل کسنگ من کا بھائی لیو اگر کو سٹیٹس ون ز کر ریفرنڈم کہ دو نو اگر ریفرنڈم ایشو پدغ زبان خاطر شو
پٹول گوندی ز گوند کی د جمعیت علماء اسلام فیڈلی مشر مولانا فضل الرحمن و نا وا کہ د فٹا عینی او قانونی حیثیت بدلول کی گنو لول سدی و پختل شی او د دی ل پار دی ریفرنڈم وکڑے شی او د ریفرنڈم د سارن ل پار دی سیاسی کمیٹی جوڑک دیشی سیرات ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو
دا جمعہ دا ورځی
اونیس پروگرامونا
ہارون باچا ہنری گڑے
پا لسنی مو بجو
جمہوریت
پا پاوکام دو بجو
دا زوانانو حق
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو
پام کوا
پا پاوکام سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنی چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په کلنۍ غونډه کې سره وویني. د خبر د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ته ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وکړه. شنونکي وایي د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو لید مثبت عمل دی. تفصیل ربیع اکرم خان راکوي.
د زیارت پورس اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وا چې تیر اونۍ د ټلیفون د لارې خارجه وزیر خواجه آصف خپل افغان هم منصب صلاح الدین ربانی سره په دواړه خیس اړیکو خبرې اترې کړې وي. دغه ټلیفوني خبرو کې د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات خبره هم شوې وه.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. دواړو د بهرنیو چارو وزیران په دې متفق شوي وو چې د جنرال اسمبلی په موقع ملاقات وکړي. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې پرې غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د تیرې سمودې راستې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي. خو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو لپاره تیار دی. پاکستان د دې په جواب کې ویلي وو چې کابل سره له وړاندې نه د خبرو اترو لپاره د رابطو لارې لري. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده چې په دوه اړخیز معاملو خبرې وکړي، ولې چې له ډېر وخت راسې دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی سطحو رابطې ودرېدلې دي.
خواجہ محمد آصف خود پاکستان نوے وزیر خارجہ دے مدابد دوی لمبے ملاقات تے صلاح الدین ربانی دے افغانستان وزیر خارجہ اخوڑے دے مدے نکار کئی نوغا خود در ٹولو مسلو نہ خبر دے او دا یو خو دما پچھل من موقع وی چ دی یو بولتو جنی دیو بل خبر واوری او بیا کوشش کی کہ دا اڑی کو کی کم مشکلات تھی کم پدے کے دیو بل خلاف شکایات تھی تحفظات تھی تاغے من خبر یو کی نو پیو ملاقات کے خو دا مسئلے نہ ہل کی گئی خو کم از کم دی بیو خو آغاز کی او بیا کوشش کی چ دا سے نور ملاقات نہ ہم کی
د بہانو چارو کارپو پروفیسر ڈاکٹر سرفراز خان پوینا چ دا اولس پشمول مختلف ٹولن نخوا هم افغانستان سر اڑکی د خکول سرګندونی مخه تراغلی دی
یو ملاقات نو یو سیریز اف ملاقاتونو ابکاری او وزارت خارجه چې دی او دغه سیکرټریان چې اغا لاری جوړی دی د پارا چې رئیس مملکت داغي او زمون پرایم منسٹر او زمون عسکری مشر او داغي عسکری مشران کینی او خبرو نو دی بولا گراوند ورک کوي او بیا به مشران چې دی خبرې تزي نو پکار دا چې گراوند ورک شي
د روان کال په میمیاش کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار یا صادق په مشرۍ کې یو پلاوی اړیکې خې کول په غرض د کابل دوره کړې وه له دې وړاندې د امنیتي چارواکو یو ډله هم کابل ته تللې وه خو د سفرونو مثبتې نتیجې مخې ته نه وې راغلې
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر خواجه آصف په تیرو دو اونۍ کې د بیلابیلو هیوادونو سفرونه کړي دا وزارت وایي د آصف د سفرونو موخه نړۍ ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه د پاکستان د اقداماتو ښکاره کول دي شننګ وایي دا سفرونه امریکا ته پیغام ورکوي چې اسلام آباد یوازې نه دی خو له واشنگټن سره د اړیکو ترنګلې کول د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د اغیزمنولو په معنا ده بشیر ګواش تفصیل راکوي
د پاکستان بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف تر هغې وروسته سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه پیل کړل چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 21 تاریخ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ډلو ته یې خوندي ځایونه ورکړي دي اسلام آباد دا تورونه ردی او وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې قربانۍ له پامه غورځول شوې دي د امنیتي چارو په پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود وایي د خواجه آصف سفرونو مقصد د هغه تاثر ختمول دي چې پاکستان په پوځي لحاظ د وسلوالو خلاف ډیر څه نه دي کړي نو ځکه د نړیوالو لخوا تر نیوکو وروسته یوازې شوی دی
هغه کوشش کوي چې د خپل موقف په تایید ټینګار وکړي او امریکا ته وښیي چې پاکستان یوازې نه دی خواجه آصف خپله هم ویلي چې هغه نیوکې او مسلې باید له پامه ونه غورځوي چې امریکا او نورو راپورته کړي دي نو زما په فکر دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د غیر ریاستي عناصرو سره په خپلو تعلقاتو بیا له سره غور وکړي امریکې سره د ټولو اړیکو پرې کول هوښیاري نه ده ځکه چې واشنگټن د نورې دنیا په شان اسلام آباد لپاره هم ډیر زیات اهمیت لري
خواجه آصف تر دا مهاله چین ایران او ترکی ته تللی او ویلي دي چې وروسته به هم لاړ شي په امریکې کې د سیاسي چارو په ډاکټر محمد تقی وایي اسلام آباد باید د واشنگټن په وړاندې د غبرګون پالیسۍ خپلولو او هیوادونو ته د سفرونو په ځای د ستونزو حل ته پام وکړي
د پاکستان او د امریکې د کرکېچن تعلقات کم دي دا بلد نور هم خراب شي دې سره اوس هم که پاکستان دا جهادي پالیسي جاري ساتي نو دې ځان عام خلکو ته برسي طاقتونه دنیا کې ډېر دي خو بیا هم امریکا یو پری امیننت قوت دی داسې ورسره انتظامات شته چې هغه دا ګامونه پورته کولی شي چې پاکستان باندې هر قسم بندیزونه لګولی شي دا د پاکستان د عوامو تاوان دی
پاکستان د امریکې سره له 2001 کال راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې اتحادی دی د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واشنگټن اسلام آباد ته د دې جګړې په خطوګه تر سره کولو لپاره له 2001 کال راهیسې له 150 بلین ډالر څخه ډیر ورکړی دی. پاکستان وای په زورګونو پوځیان او خلک دې جګړه کې وژل شوی او په عربونو روپو تاوان شوی دی. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي اسلام آباد د ترګرۍ ضد جګړه کې له اخلاصه کار نه دی کړی، نو ځکه باید پالیسي بدله کړي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وای اوس اسلام آباد وسلوالو سره د پخوا په شان مرسته نه کوي، خو کوم ملاتړ پاتې هم وي نو هغه داسې زر نشي ختمېدلی.
مخ کے سنگ ریاست دیگئی سرپرستی کو لاغس ختم دے پتا سداؤ گورے چجی دو دری سلور لس در خلق چی اوزے کی جنگ کئی او تور تا ایک دم ہوئے چجی بس اس پالیسی بدل شونو غی بم پکی ہے چجی نو زو سویل پری دم نو غی چی ترسو پوری ری ہے بلی ٹیٹنی کی دائی او طریقہ دا چجی تا یو سڑے چی کم صرف پڑز باندے پویزی نو آگا چی کلی تزی باول نگر تا نو آگا تا یو دکان کھولاو.
د اسد منیر په خبره د پاکستان ګاونډیان کولای شي د افغانستان د شخړې حل لپاره خپل کردار ترسره کړي، خو د امریکای سره د اړیکو ختمول او په دې سیمه کې نور هیوادونه په فعال ډول خېلول به امنیت سره مرسته ونه کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د تحریک انصاف ګوند ایو مرکزی مشر او د قومي اسمبلی غړي اسد عمر ویلي چې په کار دی د سی پیک لاندې په ګوادر کې لومړی و ځای خلکو ته روزګار ورکړل سي. د پوینا ځکه چې دا وخت د مرکزی حکومت د غلطو تګلارو له کبله په هیواد کې 8% ځوانان د بیروزګارۍ سره مخامخ دي. د نموړي د دې سرګندونو په اړه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین رپورت لري.
د پاکستان ځوانان تر عنوان لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه و دستوري ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مرکزی مشر او د قومي اسمبلی غړی اسد عمر اول چې د اوسنۍ حکومت د غلطي تګلارې له امله دا وخت په ځوانانو کې مایوسي زیاته شوې ده، ځکه چې په ټول هیواد کې د ځوانانو آبادی د 50% څخه زیاته ده، خو په دوی کې 8% د بیروزګاری سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه چې د بلوچستان په ځوانانو کې د احساس میرومید ختمول لپاره پکار دی چې د چین پاکستان اقتصادي راداري یعنی سی پیک لاندې په ګوادر کې لومړی وځای خلکو ته روزګار ورکول سي. په دې اړه نور حال د دستور منتظم عظیم کاکړ صدا سراته بیان کړی.
اسد عمر صاحب بالخصوص مش پر دا حوالہ مر غوښتي و چې ته بنن مر پدا کانی کې چې ستاد اپوزیشن کم کردار د استاد سیاسي جماعت گو کې بلوچستان یو ډیر مظلوم او محکومه صوبه ده. عبدالله چې څه کومونه وسی دا کومونه په داتیر اویا کال په پاکستان کې نظر انداز شوی دي، نو اوس د دې حقوق به 17 وفاق یا په وفاق کې هغه نمائنده د اپوزیشن جماعتونه هغه د بلوچستان د پاره کم आवाज پورته کړي. دا هم یو غټه مسله ده بلوچستان لپاره چې گوادر غونډه پروجیکټ او داغه تقریبا 100,000 زیات ملازمتونه چې د روزګار غدا بدل ته پیدا کیږي، نو په دا کې بلوچستان نظر انداز شوی دی. په داسې سلب کې موږ نن دغه خلک راغوښتي چې د زمر خبره چې ده دا تر ایوانو پورې ورسی.
عظیم کاکړ زیاته کړه چې دا وخت د بلوچستان ډیری ځوانان د بیروزګاری سره مخامخ دي.
په بلوچستان کې چیرې چې نور ډیر ستونزې دي، دا مې حقیقت دی چې د بلوچستان کم ځوانان چې دي په هغه کې یو خاص قسم احساس مایوسي محرومي دا وخت ډیر په غټ تعداد په کثیر تعداد په ځوانانو کې موجوده ده. تعلیمي بوران دی، د سیاحت سہولیات نشته. په بلوچستان کې د کال چې کوم پوسټونه اناونس کیږي دغه تعداد تقریبا 2500 دی، او کچيري ماسترز ډیګري اخستلو طلبه تعداد وګورو نو د دوغو تعداد چې دا تقریبا تر 2.5 لک پورې دی. اوس په دوره غټ او کثیر تعداد باندې چې د خلک بیروزګاری ته روان دي، ظاهر خبر ده دا سبب په معاشره کې نورم ډیر مسایل چې دا پیدا کیږي.
ورسته اسد عمر د بلوچستان په هغه ځوانانو کې اسناد هم وبېشل چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ځلیدلی کردار ادا کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسته. خبر پښتونخوا د سیاحت محکمې د ډنګي ماشي له کبله د ناروغي د مخنیوي څنګه وای په پېښور کې د دې ناروغي له کبله نور څلور کسانو ژوند له لاسه ورکړی چې پکې دوه مېرمنې هم شامل دي. د ناروغان د پېښور په بیلابیلو هسپتالونو کې تر علاج لاندې وو. تفصیلي تاریخ او رکزای راکوي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د ډینګي ناروغۍ له امله د مړو شمېر 50 رسیدو. د چارواکو په خبره په یاد ناروغۍ اخته دوه زنانو په شمول څلور کسان چې په هسپتالونو کې درملنه روانه وه مړه شوي دي. د صحت محکمې د ډینګي وایرس مخنیوي یونټ ویان ډاکټر عطاالله وایي ډاکټر عطاالله وایي 25 کسان چې کمره شوي دي په هغو کې 21 د پېښور، 2 د هزارې او یو د چرسادې او بنیر دي. ډاکټر عطاالله زیاتوي چې په ولس کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې تیزی کړي دي. د یادې محکمې چارواکي دا هم ویل چې د ډینګي ناروغۍ په اړه د پوهاوي لپاره د ضلع حکومت غړیو ته روزنه ورکولو سلسله یې هم روانه کړې ده.
سونه پر ډیپارټمنټ سونه کړو نو اصل کې دې کنټرول چې کوم بنیادی شی دی هغه کور نه دنه نه کنټرول کیږي چې کوم کور کې دنه ولاړی وي په سیلانو کې په هغه کې په ټینکو کې چاټو کې نو هغه طرف کول وړي د نظمانو په دې کې زیات رول دی چې لکه هغه لوکل ګورنمنت لوکل باډیز دا وی دا عوام سره ډېر زیات خرابې تا
د ډینګي مخنیوي یونټ د چارواکي تر مخه په 1340 ساتو کې 1303 دشکسانو د ډینګي وایرس ټیسټونه کړي چې په یو سال درویشو کې تصدیق شوه دی او په دې وخت 302 ناروغان د ضلع په مختلفو هسپتالونو کې داخل دي. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ایجنسی د لوړګي اوسیدونکو وایي د ټلیفون په نظام کې د خرابوالي له کبله انټرنیټ نسته چې د سیمې د خلکو ژوند او کاروبار یې اغیزمن کړی دی. په تورخم کې د ګمرک یا کسټم د دفتر یو کارکوونکی ویلي چې د انټرنیټ د خرابوالي له کبله د مال وړونکو او ګاډیو کاغذونه نسی پروسس کولای. خبریالان وایي د انټرنیټ رفتار ډیر کم دی چې له کبله یې دوی ویډیوګانې نسی استولای. فرهاد شینواری له دوی سره غږیدلی، راځي چې رپورټ یې واورو.
د خیبر جنسی د لوړګي وګړي وایي چې هلته پی ټی سی ایل یا ځمکې ټیلیفون ایکسچینج کې خرابې راغلې او مشینري ناکاره شوې ده. د خیبر جنسی د لوړګي یو ځوان عامر خان مشال ریډیو ته وایي چې د لوړګي ټیلیفون ایکسچینج د خرابې له وجې خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي.
عوامو او سلنټانو او کاروباریان چې کوم حضراتي هغوی به د براډبینډ یا چې کوم ټیسیل د هغه په ذریعہ باندې انټرنیټ نه څه फायदा خسته خود بده مرغ تیر سو هفتونه هغه پیټیسیل ایکسچینج کوم مشینری دو هغه ناکاره شوی دو چې د دې لوجې نه ډیر زیات علاقې ته مسلې دي. زه دا مطالبه کوم چې په فوري تور باندې دا مشینری بدل کړی شي او جدید مشینری راوړی شي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرینګ یو ایجنټ رضوان وای چې د انټرنیټ نشټوالي د وجې د دوی په کار هم ډیر اثر شوی.
کوم جیډی فایل کو په امپورټ ایکسپورټ والا هغه یو جیډی په 3 غنټو کې کلیر کوي. یو جیډی تورخم نه ډیر زیات خراب دی او مونږ چې یو گاډي په 3 غنټو کې کلیر کیږي چې کم نیټ صحیح او ګنټو دو ګنټو کې صحیح کلیر کې دی ګاډي.
د لوړګي پرس کلب یو غړی خبريال نصیب شاه شینواره وایي
جرنلسٹ دی ملٹی میڈیا جرنلسٹان دی نو اغوی چې کوم د ویډیو یو منټ ویډیو هم چې کوم نه شي لګلای ما گورنر ته اعلی حکام ته د پی ټی سی ایل چې کوم حکام دی دوی ته مونږه دا خواست کړو دا فیلور ته کړو چې دا عمل چې کوم دی دوی د دې د نوټس واخلي چې دا نت مطلب د پریس کلب ته او ټول خلکو ته صحیح مطلب دی چې سپلای کوي چې بند چې ټلیفون ورته وکړو یی چې ټیک بشي 10-15 منټ ټیک وی بس بیا بیرته آف شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د پی ټی سی ایل اعلی چارواکو ته دغه شکایت رسولی او د لوارډګي ټلیفون ایکسچینج عملی پر ضد یې انکوایري پیل کړې ده او د دغه ایکسچینج په مرمت باندې کار روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوې. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز اورو. د قبایلي اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ټول ګوندیزې غونډې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې قبایل دې سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. دا غوښتنه تیر مازیګر د ټول ګوندیزې غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې شوې ده چې ورباندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی لاسلیک نه دی کړی. د بی پولی ډاکترانو سازمان وایي د پاکستان حکومت ورته په کورمه کې د خپل کار پای ته رسولو ویلي دي. دې سازمان تیر ورځ په یو بیان کې ویل چارواکو ورته له نوې اجازتنامې ورکولو انکار کړی دی. په کوټ کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي، دوه ژوبل دي. د پولیسو وایان فضل نعیم بیګا مشال راډیو ته ویل دا پیښه تیر ورځ په ډوډۍ سیمه کې شوې او داسې ښکاري چې دا کسان د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې وژل شوي. ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په راتلونکي غونډه کې سره وویني. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د دفاع وزارت ویان د دولت وزیري بیګا مشال راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو په اوړي کې وسلوال پرمختګ ته پرېنښدل، حالانکه ورباندې فشار وو. په افغانستان کې تختول شوې فنلنډۍ ښځه خوشی شوې ده. د اپریشن مرسي په نوم خیریه ټولنې تیر مازیګر په یو بیان کې ویل دا ښځه د مې پر 3 له کابله تختول شوې وه چې پرون خوشی شوې ده. د فنلنډ د بهرنیو چارو وزارت دې د خوشی کېدو تصدیق کړی دی او ویلي دي چې په د خوشی کولو په بدل کې هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړي. امریکا پر چین او روسیه غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د کنټرولولو لپاره د هغه هیواد پر ضد مستقیم اقدامات وکړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په یو بیان کې کړی ده او په داسې حال کې کړی ده چې شمالي کوریا نن د دویم بیلستیک توغندي آزموینه وکړه. د افغانستان د نومیالي ادیب استاد سعدالدین شپون جنازه له کابله لغمان ته وړل شوې او په کابل کې د چهارشنبه شروع د ورځې تر چاودنې وروسته زیمبابوې خپل هغه 9 لوبغاړي هیواد ته ستانه کړي چې په شپږیزې ټورنمنټ کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللي وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه او اوسم رابی اکرم خان د پاکستان کورونی ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې کراچۍ کې یو هلک او جینۍ د خپلو کورونو له خوا د بجلۍ د کرن په ذریعه وژل شوي دي. د دې دواړو د تښتېدلو له وجې د قبایلي مشرانو یو جرګې د دې د وژلو امر کړی و. ادارې وایي چې پولیس له یو مخبر په اطلاع د تېرې چهارشنبې په ورځ د وژل شوو قبرونه وسپړل او د جسدونو د جاج پر سا معلومه شوه چې د بجلۍ د کرنټ او د تشدد نښې پرې وې. ادارې مخکې لیکي دا خبر په دې هم لړزونکې دی چې دا پېښه د لرې پرتو پځې په یو لوی ښار کې رامخته شوه، خو په دې ډېر زیات د حیرانتیا ضرورت نشته. دلرو پرتو سیمو خلک د نوي ماحول اثر خصو په سي خپل کلتوري اقدارو د ساتنې کوشش کوي او په کراچۍ کې د اوسنۍ پیښې خای چې د انصاف او فیصلو لپاره دوی اوس هم غیر رسمي ذرایع خپلوي. ادارې ساتوي باید چې ریاست وخایي چې په ټولنه کې د ناموسي وژنو ځای نشته. په دې اوسنۍ پیښه کې قاتلانو او جرګې غړو ته د سزا ورکړې شي او ورسره د حساب وشي. همدې لړکې د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې پولیس هلک او جینۍ خپلوان نیولي، خو د جرګې د غړو په لټون کې دی چې د جرګې مشري کړې وه. ادارې وایي دا ظلم په یو غټ ښار کې رامخته شوی چې چېرته قانون دوه میان په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی او دا واضحه شوه چې د انصاف روایتي طریقې چې هغه په خاص توګه د ښځو پر ضد کارول کېږي یوازې کلیوالو سیمو پورې محدود نه دي. ادارې په وینا چې د بشري حقونو کمیشن د معلوماتو تر مخه چې په تېرو 12 کالو کې 45,000 د ناموسي وژنو کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې د زیاترو په لټه لیکنی ندی شوی ولی چې اف آی آر ندی درج شوی. ادارې اخیری کلی کې دا اوس په چارواکو ده چې د کراچۍ د هلک او جنۍ ته انصاف ورکړي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې مزدوران د یو سند د ودې او ملکي معیشت ښه والي لپاره بنیادي کردار لوبوي، خو له بده مرغه مزدوران ته زموږ ملک د هغوی د محنت نه مزدوري ورکړی کېږي او نه ورته سهولیات. ادارې مخکې لیکي چې مالي کال 2019 او 2023 په بجټ کې وفاقي حکومت مزدوران لپاره د میاشتې 15,000 مزدوري مقرر کړې وه، خو حقیقت دا دی چې په ځینو صنعتونو کارخانو کې په دې عمل درآمد نه دی شوی. ادارې وړاندې لیکي چې د مزدورانو د یاړې لپاره د 2023 ترمیم پس دا وخت وفاق، پنجاب او بلوچستان کې د کال 1961 قانون دی او خیبر پښتونخوا او سند صوبې د لړکې خپل قانون سازي کړې ده، خو د قوانینو باوجود مزدوران ته د هغوی مزدوري په سمه توګه نه ورکړی کېږي. ادارې وایي چې پاکستان کې د ټولو زیات استحصال یا زیاتې د کپرو د جوړولو او د بټۍ مزدورانو سره کېږي. ادارې اخیرې کې لیکي چې د محنت د وزارت دا ذمېواري ده چې د ګرانې په دې دور کې هم د ګرانې په تناسب د مزدورانو ته دیهاړي ورکړی شي او کومې فیصلې چې شوي چې په هغې عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجله وایي پاکستان باید د نوې سیمه ایزې امنیتي پالیسۍ د عملي کولو په موخه یو متبادل فکر وړاندې کړي او دولتي ادارې دې په خپل منځ کې اختلافات ختم کړي. هلته نېشنل انټرست مجلې لیکلي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړې، نو اوس یې باید عملي کولو ته توجه ورکړي. شاهین بنری د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د ډیپلوماټ مجلې په مقاله کې راغلي دي چې باید پاکستان په سیمه کې د نوې امنیتی پالیسۍ د عملي کولو لپاره یو متبادل فکر یا بیانیه مخې ته راوړي. مجلې لیکلي دي داسې ښکاري چې د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری هیواد چین هم په دې خبره خپل صبر بیللی دی چې پاکستان په پنجاب کې د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد یا خو د سګام پورته کولو صلاحیت نه لري او یا غواړي نه. د پاکستان امنیتی پالیسی په هیواد دننه د سیاسي حالاتو نه اثر اخلي. تر اوسه پورې د هیواد امنیتی پالیسی پوزي اسټابلیشمنت جوړ کړی ده او دا یو منطقي خبره ده چې ولسی او سیاسي مشران به هم غواړي چې د هیواد کورنۍ او سیمه ایزه امنیتی پالیسی له پوزه خپل لاسو ته کی. خو پښتنه دا ده چې آیا سیاسي مشران هغه مقبولیت او کلکه اراده لري چې داسې کوم بدلون راولي؟ آیا د هیواد لوی ادارې دې ته آماده دي چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د هیواد او سیمې د امنیت په موضوع یو خل شي؟ د مجلې په خبره له بده مرغه داسې صورتحال لا مخې ته نه دی راغلی. بلخوا نېشنل انټرست مجلې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ په یو مقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې ده. اوس ضرورت د دې خبرې دی چې ټوله توجه د دغه ستراتیژۍ عملي کولو ته ورکړل شي. د دې لپاره باید د امریکا د طاقت د ټولو څانګو لکه پوز، سفارتي ادارو، اقتصاد او پرمختیا د ادارو ترمنځ رابطه او تړون وي او ټول په شریکه کار وکړي. مجله وړاندې لیکي چې امریکا باید په افغانستان کې د روانو سیاسي، اقتصادي، پرمختیايي او پوځي چارو سره تړلو معاملو ته جواب وایي. دا جاج واخلی چې آیا پاکستان په افغانستان کې د طالبانو مرسته کوي او کنه امن غواړي. په سیمه کې د نورو هیوادونو کردار ته پام وشي، د امن لپاره د امریکا د ملګرو هیوادونو کردار وسړل شي او په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره کار وشي. مجلې په پای کې لیکلي دي د نوې ستراتیژۍ د اعلان سره د سمت درک لګېدلې دي. اوس چیلنج دا دی چې دا پالیسی په فعال او تخلیقي توګه څنګه عملي کېدی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
انکری د ترکی پر پاوس د روسي وسلو د خرڅولو په اړه د لویدیز اندیشنې رد کړې دي او وايي هغه یوادونه د بیا د ناتو متحد وي. د ترکی حکومت روانه اونۍ اعلان وکړ چې له روس څخه د دفاعي نظام اخیستو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل را کوي.
وروسته لدې چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه د پوز لپاره د روسي وسلو د پیرودلو لپاره د لویدیز اندېښنې رد کړي، انقره وایي چې ترکیه به له ناټو سره متحده پاتې شي. د ترکیه د ولسمشر ویان ابراهیم کالین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د انقره او مسکو ترمنځ ښه اړیکې له لویدیز سره د ترکیه د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسیې څخه د S-400 په نوم د دافع هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقره د سه شنبې په ورځ اعلان کړه، د ناټو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. دا تر ټولو مهمه وسله ده چې ترکیه د ناټو له حلقې له یوه وتلي هیواد څخه رانیسي او بیه یې شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر اټکل کیږي. دې معاملې د ناټو له پوځي تجهیزاتو سره د دې سیستم د تخنیکي مطابقت له پلوه هم د لویدیز اندېښنې پارولې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په عمومي ډول دا ښه خبره ده چې د ناټو غړي له مقابل لوري څخه تجهیزات پیري، خو د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت وویل که ترکیه لکه څرنګه چې ویل کیږي له روسیې څخه S-400 سیستم پیری، نو تابنده به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د لویدیز اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل زموږ د معاملې لویدیزوال لیونی کړي دي، خو د زیاته کړه چې ترکیه د خپل دفاع پریکړه کړې او بیا به هم وکړي. ترکیه چې لوی پوځ لري د ناټو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه دا هیواد چې له ایران، سوریه او عراق سره ګډې پولې لري د ناټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. خو د ناټو له غړو سره د دې هیواد اړیکې په دې وروستیو کې سخت زیانمن شوي. ولسمشر اردوغان له کورد وسلوالو څخه چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي د امریکا د ملاتړ له کبله سخته اندېښنه ښودلې. ترکیه کورد وسلوال د کوردستان د کارګرانو له ګوند PKK سره چې په تیرو دریو لسیزو کې د ترکیې په جنوب کې له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دی تړلې بولي.
د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د هند پر حکومت غږ کړی دی چې په کشمیر کې دی د ولسی وګړو په جلسو کې د ډزو کولو بند کړي. دا سازمان وایي د هندیو امنیتي سرتیرو د ډزو له کبله لسګونه خلک نابینا شوي دي. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل خپل یو رپورت کې وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د حکومت خلاف د عامو خلکو په جلسو او جلوسونو پولیس د جدیدو چریزو ټوپکو ډزې کوي چې په نتیجه کې یې په لسګونو خلکو ته مرګ ژوبلا وخته ده او زیاتره یې د بینایی یا لید محروم شوي دي. په دې متاثرینو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په هند کې د امنیسټي انټرنیشنل مشر آکار پټیل وای د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ نمانځلو په موقع وزیر اعظم نریندر مودي ویلی وو چې د کشمیر مسله نه په کنځلو حل کیږي او نه په ټوپک. پټیل وای ک مودي دغه وینا باندې عمل کول غواړي نو اول دې په کشمیر کې د پولیسو لخوا د چریزو ټوپکو استعمالول بند کړي. د نوموړي په وینا هندي امنیتی ادارو له 2014 کال راهیسې په کشمیر کې د احتجاج کوونکو پر ضد د یادو ټوپکو استعمال شروع کړي چې تر اوسه یې په سلګونو خلک متاثر کړي دي. آکار پټیل یوې خبری غونډې ته وویل هندي حکومت ادعا کوي چې د دې چریزو ټوپکو استعمال خطرناک نه دی، خو دوی په دې غونډه کې د گواهی لپاره هغه اته اتیا کشمیریان وړاندې کړل چې د دې ټوپکو له وجې یې د سترګو بینایی ختمه شوې ده. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورت کې وایي په کشمیر کې د چریزو ټوپکو استعمال خلک ډیر وزورول چې زیاتره یې د ذهني ناروغیو ښکار شوي هم دي. د یاد تنظیم یو بل چارواکی ظهور وانی وای هندي حکومت دغه ټوپکې د قتلو لپاره هم دوی ته نه ښایي چې آیا دا د حکومت د ادعاو مطابق محفوظ دي او کنه. دا راز آکار پټیل وای حکومت د امن او امان ټینګولو اختیار لري، خو د دې لپاره چریزي ټوپکې استعمالول لا نوره بدمنی او نقصان رامنځته کوي. نوموړي د هندوستان په مرکزی او د کشمیر په مقامی حکومتونو غږ کړي چې دغه ټوپکو استعمال دې په فوري توګه بند کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په اوړي کې د طالبانو عملیات شنډ کړل او ورته یې زیانونه واړول. د وزارت ویان دولت وزیري بیګا مشال ریډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او د هغوی د پرمختګ مخه ونیوله. سږ کال په پسرلی کې طالبانو د منصوري په نوم عملیات پیل کړل او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې یې لوی حملې هم وکړې. احمد تکل نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغوی دې ته پرېنښودل چې خپل پلانونه عملي کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلي له پیل سره سم د منصوري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ او غوښتل یې چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر وویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړی په موسم کې د مخالفینو فشار زیات وو، د دوی عملیات زیات وو، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. د هغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې
روانونه کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو، په کابل کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې واړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
موږ لپاره دا فرق نه لري که داعش دی که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري هغه لپاره زموږ لپاره تروریستان دي. موږ په مقابل کې عملیات ترسره کړو، نن جمله داعش.
ژمی په تیرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلی او دوبی کې خپل حملو ته زور ورکوي. دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د خوست اوسیدونکو او مدني فعالانو د شار او کور جوړونې له وزارت غوښتنه کړې ده چې د متون غونډۍ ځنګل دی په رهایشي سیمه نه بدلوي. دوی تیر ورځ مشال راډیو ته وویل که هغه شنه سیمه د استوګنې پر ځایونو بدل سي نو د شار هوا او چاپیریال به زیانمن سي. نجیب الالوخی نور حال راکوي.
د خوست مدني فعالان او د بیلابیلو ټولنیزو سازمانونو غړي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د متون بابا د غونډیو سلسله چې د ښار په ماستر پلان کې شنې او ځنګلیزې ساحې دي، ولایتي اداره دې په هغه کې د کورونو د ویش لپاره پلان نه جوړوي. د پنجشنبه په ورځ د خوست مدني فعالانو د ښار جوړونې وزارت له تخنیکي پلاوي سره د لیدنې پر مهال هغوی ته وویل خوست ښار د شنې او ځنګلیزې ساحې په نوم یوازې د متون بابا د غونډیو سلسلې لري چې اوس مهال ورته هر ورځ د مازدیګر لخوا زرګونه اوسیدونکي له خپلو ګاډو سره یو ځای تفریح لپاره ورځي. لیکوال او مدني فعال زاید شانګار د پلاوي سره د دوی د لیدنې په باب مشال راډیو ته وویل
موږ به د خوست مدني ټولنه، د خوست مشران، ځوانان ټول به تر هغوی پورې خپله مبارزه جاري وساتو تر څو پورې دا په خپل حال د شنو ساحو په حیث باندې پاتې شي. او که چیرې زموږ غږ دلته وانه اورېدل شي، موږ به خپل رئیس جمهور ته هم دا غږ او اندېښنه ور ورسوو.
مدني فعال امیر بهیر وایي چارواکي غواړي شنې ساحې په کورونو بدلې کړي، خو دوی د دې کار مخالف دي.
موږ ټول خوست میشتي ولسونه مدني فعالان د دې کلک مخالف یو. هیڅ چاته به هم اجازه ورنه کړو چې د خوست په شنو ساحو کې د شخصي ګټو په خاطر باندې رهایشي نمرې جوړې کړي.
بل لوري ته راغلي پلاوي او د خوست د ښار جوړونې ریاست چارواکو فعالانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به نه یوازې شنې ساحې د استوګنې په سیمو بدلې نه کړي، بلکې د ښار یو شمېر نورې ارزښتمنې سیمې به هم په ماستر پلان کې خوندي کړي. د خوست د ښار جوړونې رئیس انجینیر ابراهیم الله ولیزی د مدني فعالانو د اندېښنې په باب وایي
او خوستوالو ته زه دا ډاډ ورکوم چې انشاءالله هغه تشویشونه چې موجود دي انشاءالله چې هغه به نه ترسره کیږي. د خوست شنې ساحې او ځنګلیزې ساحې به انشاءالله رایشي یا د نورو لپاره نه تعدیلیږي.
د خوست ښار د ماستر پلان لپاره د ګمارل شوي پلاوي مشر او د ښار جوړونې وزارت تخنیکي سلاکار خواجه جاوید صدیقي وایي دوی نه یوازې د متون شنو ساحو ته په اندېښنه کې دي، بلکې ټولو هغو حساسو سیمو ته به هم پام کوي چې د ښاري او چاپیریالي شرایطو له پلوه ارزښتمنې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. اوس هم یو بل ریپورت ته ځو. د سوات په کلام کې یو ډنډ د اچ ورته خلک پیاده یا پلی ورزی او نه ساته سفر کوي. همدا لامل دی چې هر کال هلته د سیلانیانو دوه یا درې ټولۍ رسی او نور نسی ورتلای. تیر ورځ د سوات د سیلانیانو یوه ډله هلته ورسېده او مشال رادیو ته یې وویل چې د ډنډ ښایست یې ټوله ستړیا ختمه کړه. نیاز احمد خان له دوی سره تللی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د سوات کالام نه پیدل نه ساته کوه نومي ډنډ چې ورته د سوات د سیلانو ټولګې اودیانا ټریکر غړي په ګډه رسیدلی. فیصل مراد وایي چې دوی یو ورځ وړاندې د مینګوري نه کالام ته ورسېدل او بیا سحر وختي پیدل د غرونو په لمن کې د ښایسته درو څخه تیر شول او یو لوی سفر نه وروسته د کوه ډنډ نندارو ته ورسېدل.
لاره اوږده ده خو د نورو جیلونو په نسبت پرته ده او ټیم ډېر علي. خو بیا چې مونږ د مرګري پکې سرالو نو ستړي مو خو چې جیل ته راوختو نو ډېر زیات مونږ ښه محسوس کړو او جیل چې مونږ ولیدو نو هغه ستړي والی او هغه خبرې ختم.
یو بل سیلانی سجاد زیاتوي چې دوی د سوات په بیلابیل سیمو کې بلا ډنډان لیدلی دي خو د دې ډنډ د اوبو رنګ د نورو نه جدا دی.
د دې ډنډ دا رنګ چې دی د نورو اوبو نه لږ مختلف دی. د دې د اوبه چې دي لږ شینواله بالکل د اسمان په شان ته رنگ را وړي اوري او ډیر زیات خپل دی. موږ دلته راغلو نو غټول ستړیواله ختم شو.
د کلام یو مقامی اوسیدونکو په ذریبي چې د سیلانیانو لارښود او مرستیال دی وای چې کال په کال دې ډنډ ته سیلانیان د تګ هڅه کوي او سیلانیان صرف د اگست نه تر اکتوبر میاشتو کې دغه ډنډ لیدې شي ځکه چې نورو میاشتو کې د تګ لارې د واورو له وجې بندې وي.
دا لار ډیر مشکل لار دی. کوم وای خاص دی جیل نوم دی انرب جیل دی. انرب جیل باندې دا مشهور دی. میلمانه سره مونږ راځو بس دا سې میلمانه یې هغه لار کې واپس کیږي دا څوک راتلی شي نو هغه دلته رسي.
د سوات اودیانا ټریکر غړي چې داسې ګران او لرې پرتو سیمو ته وخت په وخت په چکر ځي مشران یې وایي کچری دولت دوی سره مرستې وکړي نو دغه سیلانی زیان د ټول ملک او بهر هیوادونو سیلانیانو ته خودو کې مرستو ته تیار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو یو ادارې په بلوچستان کې د افغان میرمنو په لاس جوړ شوو لاسي کارونو د ودې لپاره پر بیلابیلو پروژو کار پیل کړی دی. د یادې ادارې چارواکي وایي چې د دوی د دې کار موخه نه یوازې افغان کلتور ته وده ورکول دي بلکې د افغان میرمنو مالي حالت سره هم مرسته کول دي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په نندارتون کې د افغاني میرمنو جوړ شوي ډېر لاسي شیان د پلورنې لپاره شول شوي وو. په نندارتون کې په زیات شمیر کې غیر سرکاري تنظیمونو هم خپل دوکانونه یا سالونه خلاص کړي وو چې موخه یې افغاني کلتور ته وده ورکول وو. په دې ترڅ کې د ترقی فاونډیشن کارکوونکي میرمن فریال احمد راته وویل چې دوی یوازې د رجسټر افغان میرمنو سره کار کوي. د ترقی فاونډیشن غړی میرمن فریال احمد وایي چې د یو NHCR پاکومک ترقی فاونډیشن په صوبه کې نه هوازي د افغان میرمنو د لاسي کارو د لاري افغان کلتور ژوندۍ غواړي بلکې هڅه ده چې دوی ته په مارکیټ کې د خپل هنري کار ښه قیمت په لاس ورسي. د دې ترڅنګ په صوبه کې د پښتنو او بلوچو د کلتور د ودې لپاره هم دوی په لویه کچه کار کوي. د میرمن فریال احمد په وینا چې پراتلونکو کې به دوی د هیواد په نورو برخو کې هم د افغان میرمنو د هنري کارو د ودې لپاره دغه ډول نندارتونه جوړ کړي. د آی ډی او سره کار کوونکی منیم بنگش و مشال ریډیو ته وویل چې د نندارتون د وجې دوی ته په مارکیټ کې زیاته ګټه په لاس ورغلې ده.
د دې کې مونږ خپل سټال لګولې زموږ تعلق چې کوم داسي سټال طرف نه چې زموږ کوم تعلق ته بي ټي اس ته بلوچستان ټریډیشنل شاپ مونږ خپل مارکیټینګ کوو او دا هینډی کرافت دی مطلب خپل لسونو باندې کوم جوړ شوی اوزار وی لکه هغه کې فیمیل پرسز شو یا کیچن شول پرسونه شول دا مونږ مطلب هینډی کرافت لسونو باندې جوړ کوو نو هغه مارکیټینګ کوو نو د دې وجې زموږ مطلب ورال مارکیټینګ کیږي ایکسپوژر کیږي او قسم کلچرل ایکسپوژر هم کیږي بزنس هم زمون کیږي او مارکیټینګ هم زمون کیږي نو دا یو خو پروجیکټ چې موږ ته مطلب مخکې خپل مارکیټینګ لپاره موقع راکړي.
دلته خبره دا ده ونی ورته چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر د بلوچستان ترڅنګ په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بیلابیلو خیریه موسسو په کومک د افغاني کلتور د ودې لپاره پر دغه ډول ډیرو پروژو کار کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مهرګان فلم په دریمه نړیواله ننداره کې څلورو غوره افغان فلمونو جایزې ګټلې دي. د افغانستان د هنر او سینمای علومو اکیډمۍ د پنځشنبه په ورځ په دې مناسبت په کابل کې هنري ناسته جوړه کړې وه. د دې اکیډمۍ مسؤلینو وویل چې په دې ننداره کې 350 افغان او بهرني فلمونه وارزول سو. خان محمد سین نور حال راکوي.
په افغانستان کې له ناوړه امنیتي وضعیت، روانو جنگونو او مالی ستونزو سره سره د دې هیواد ځوانو فلم جوړونکو د نوو داستاني او هنري فلمونو جوړول جاري ساتلی دي. د دغه فلمونو جشنواره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د مهرګان فلم د نړیوالې درېمې جشنوارې تر نامه لاندې د افغانستان د هنر او سینمای علومو د اکاډمۍ لخوا جوړه شوې وه. د دغه اکاډمۍ رئیس علي محمد کیان وویل په دغه جشنواره کې 350 افغاني او بهرني فلمونه ننداره وارزول شول.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم
دو بوبل په مجموع کې 350 کورنی و بهرنی فیلمونه د جشنواره په دفتر کې ثبت شول چې 22 فیلمونه سیالۍ ته وړاندې شول. له دې جملې یو د غوره فلم په توګه او د فلمونو اته نورو برخو د غوره برخو په توګه جایزې ترلاسه کړې.
های برتر جایزه دریافت.
د خاغلی کیان په خبره د مهرګان فلم دا درېمه جشنواره ده چې په وروستیو 100 کلونو کې په کابل کې جوړیږي. په دغه فلمونو کې من و ایزرائیل، دستکول گمشده او آب د غوره فلمونو په توګه جایزې ترلاسه کړې او همدارنګه با احتیاط بران، جاده لغزنده است، من و خودم، کتاب بی خط او دموکراسی تلخ هغه فلمونه وو چې هنری او تخنیکی برخو جایزې وګټلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خصوصي فلمونو جوړونکو او د سینما کارکونکو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د دولت لخوا د فلم صنعت ته پاملرنه نه کیږي. د همدې له امله له کلونو کلونو راهیسې دغه صنعت د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د افغان فلم د ریاست چارواکي دا مني چې د امنیتي او مالی ستونزو له امله په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ودې لوېدلې، خو دوی هسې تیزې کړي چې دغه صنعت بیرته راژوندی شي او پراختیا ومومي. د افغان فلم رئیس ابراهیم عارفی وویل
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و
د وویل په افغانستان کې سینما اویا کله نشوه خو قانونی نه درلود، او کله چې قانون او مقرره نه وي د مالی وزارت نشي کولی چې بودیجه ورکړي. مونږ د دغه قانون د لیکلو په وروستي پړاو کې یو چې ممکن په یوه میاشت کې عدلي وزارت ته وسپارل شي. مونږ به د دې قانون له مخې فلم او سیریال تولید کړو.
فلم تولید کړم، سیریال تولید کړم.
دا په داس حال کې ده چې نن سبا د هیواد په یو شمیر لویو ښارونو کې ځینو خلکو د خصوصي فلمونو په جوړولو لاس پورې کړی دی. په دې اړه ځینو خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې په دغو خصوصي فلمونو کې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او حکومت هم نه څاري. خو د افغان فلم رئیس وایي چې د فلم او سینما د قانون له تصویبېدو سره به دغو ټولو برخو ته پام وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ